تي تي پی تر شا بالاخره بیا هم د پاکستان استخباراتی اما په ظاهره کې واقعا دوی سره دښمنی دلی دی، هغه یو تروریستی ده معرفي شوی او پاکستان پوز کاملا هغه ځان مبرید هر څه نه غني. حال دا چې تر شا یې بیرته هغه استخباراتی ګکړی دی، هیڅ امکان نه لري د پاکستان خصوصا دغه ارخصی می یا وایو چې بره کوزه پختونخوا په دغه ساحو کې د وزیرستان په سیمو کې دغلته په آزاده توګه حتی د سلاو مارکیټونه دي، سلاګانې جوړیږي، بمونه جوړیږي، هر څه نه ټول خبر دي. او دا یې همیشه نور هیوادو ته تمویل او نور هیوادونو ته لیږل چې نور هیوادو کې کړتي جوړي. اما اوس چې وخت کله ناکله دغه یو نیم چاودنه یا یو څه کېږي چې تر شا یې خپله دي، اما دوی د خپلو اهدافو د رسېدلو لپاره دغه کارونه قصدن کوي، خپله یې کوي.
په واشنګټن کې د چارو شنونکی یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوریدونکو د دې ساعت خبری ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ها کورنۍ چې خپل خور لور په کم عمر ودی دا کاری کومه بد پایلې لري.
موږ په خپل سترګو لیدلې دي دا چې وړې انجنې په واده ورکول کیږي، تاوتریخوالی د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی. دې ته سبب ګرځېدلې دی چې دا جری خپل ځوان ته خپل اتمام ورکي او خپل ځان له منځه یوسي. دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي.
د تاسو په نظر ولې په دې وروستیو کې د وړون جنو ودول او لوړ والوار اخیستل زیات شوی دی؟
دا سر په سره کې همدا د طالبان راتګ او د ښځو په اقتصاد باندې بعد اغیز د دې باعث یا سبب ګرځېدلی چې خلک بیرته جنو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ شي او په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځوانۍ کې زړېږو. دغسې یو کار ده په افغانستان کې.
نن ام د موضوع څیرو ملتیا مو کړی. قدر مند اوریدونکو، ګڼ شمیر کسان شکایت کوي وای لکه مې ورځ څخه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او د ښځو پر وړاندې بشمیره بندیزونه وضع کړل. له بلې خوا د کورنۍ او نارینه هم اوزګار شول. دې مسلې یو ځل بیا دې ته لاره هواره کړه چې وړې نجونې واده شي او لوړ ولوار ور باندې واخیستل شي. د کندهار اوسېدونکی منګل وایي چې ځینې کورنۍ خپل عاید د لور له خرڅولو څخه پوره کوي.
چې رښتیا وسو خو کاختي او نیستي او هر څه ډېر راغلی ده. په مخکې نظامو کې موله خو په هغه کې دونه نه وه، لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک حتی دې ته مجبوره شوي دي چې خپلې نازک بچیان او د خپل د زړه شوټه وشپنجرې خلکو ته ورکوي. مثال شا بعضې درلودې بانګو کې هغه چې راوایخ پیسي هغه بل هفته نیبلاړې سي ماشونه قطع سوله، خلک در په در سوله، بیچارهګان سوله. دا واضح خبره ده. سل په سل ځوانان نجونې کوچني کوچني نجونې وشپنجرې خلکو ته ورکوي. وایي دا نور اولادونه مې د لوږې سره مخامخ نه سي، خدای نه خواسته مړه نه سي. د نجلۍ ژوند تباه ورباسو د عمر دپاره، هغه پریشانه سي، د اعصاب مرضي ور پیدا شي، د زړه مرضي ور پیدا شي، پسې راوایخه بشاره در په درسې ژوند زندگی ته باور بسي.
حدیقه چې په دې وروستیو کې خپل کلی ته تللی وایي چې د داسې وړې نجلۍ د مړینې خبرې واورېده چې کورنۍ په کم سن واده کړې وه او دې د رواني فشار له وجې خپل ژوند پای ته ورسوه.
هغه کوم عواقب چې موږ د دې نجونو د واده څخه لیدلې دي ډېر زیات بد عواقب یې درلودلې دي. په دې کې د 100% نه موږ کولی شو چې 99% بد عواقب سره مخ دي، ځکه هغه عقدې چې د ژوند په دې برخه کې خلک ورسره مخ کیږي او په زړه کې نیسي د دې پایله هغه څه ده چې په راتلونکي کې به دوی ته ډېر څه زیانونه رسوي. د لحاظه ویلی شم چې د رواني لحاظه ډېر زیات پرې فشار راوړي او همدارنګه د دوی په ژوند کې په فزیکي حالت هم په دوی باندې زیات تاثیرات لري. هغه څه چې ما په خپلو سترګو لیدلي دي او په اړه یې پوهېږم، دا ده چې زموږ په ولایت کې لرو پرتو سیمو کې چې کله نجونې په واده ورکول کېږي، د کورنیو د تفاهم په اساس باندې واده کوي، هغه څه چې باید په اول کې مثلا د دوی حق ده چې دوی یو بل وګوري، یو بل سره خبرې وکړي او دوی په خپل منځ کې تفاهم ولري، پر دې باندې هیڅ تمرکز نه کېږي او دوی یوازې هغه څه چې د کورنیو په منځ کې دي مثلا هغه قبول کېږي او دوی هم سر ورته ټیټ کوي او سرګ دي او هغه هر څه چې دا قبلوي. وروسته پایله ځینې وخت داسې وي چې دوی په منځ کې نارضایتي وي او دوی سره خوشاله نه وي. موږ په خپلو سترګو لیدلې دي دا چې وړې نجونې په واده ورکول کېږي، تاوتریخوالی د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی او دا دې ته سبب ګرځېدلی دی چې دا جرې خپل ځوان ته خپله اتمام ورکي او خپل ځان له منځه یوسي. سبب هم یوازینی سبب یا دلیل دا ورته کېدلی شي چې دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي.
په یو شمېر سیمو کې بیا دود او دستور هم د دې سبب کېږي چې ځینې کورنۍ خپله وړه خور یا لور واده کړي. د پوهنتون پخوانی استاد مسعوده په دې اکله وایي
ځینې خلک رسم و رواج دود دستور ته نسبت هرې بلې مسلې ډېر ارزښت ورکوي او همدغه مسله د دې بحث کېږي چې د دوی که مثبت منفي رواجونه د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کړي همدا رقم یې وپالي، چې له بده مرغه همدغه د نجونو ودول په کم سن کې زموږ د هماغه منفي رواجونو څخه دی چې همدا رقم نسل په نسل پالل کېږي او مخته ځي. د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی دی، اکثره په دې نه پوهېږي چې ګډ ژوند له ځانه اصول لري، په دې نه پوهېږي چې هغه ماشومان چې دوی د واده کولو تصمیم ورته نیسي هغه خپل ذهني فکري او جسمي واده ته اړتیا لري. د دوی غلط تصمیمونه د دې باعث کېږي چې خپل د لورانو د ژوند په برخه کې سخته جفا وکړي، د دوی راتلونکي ژوند له کړاوونو سره مخ کړي. دوی اکثره د خپل د اولادونو د روزنې د پاللو لپاره پوره توان نه لري او یا هم بیا ځینې کورنۍ له بده مرغه داسې هم دي چې جلۍ ته د یو عاید په سترګه ګوري او دې ته منتظر وي چې ژر تر ژره خپل خور ده که لور ده واده کړي او کومې پیسې چې دی د ولور په نامه اخلي په هغې باندې خپل روزګار وچلوي.
د افغانستان په لرو پرتو یو شمېر سیمو کې د کورنۍ نارینه د خپل حق ګڼي چې خور او لور پرته د هغې له خواښې څخه په کوچنیوالي کې ورکړي او واده یې کړي. لیکوال عاشق الله د خپل سترګو لیدلې حال له موږ سره شریکوي.
تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلې حال ده، یو انجلۍ لا په نوې په ځوانۍ راغلی وي، هغه په خو بدو خبره نه وي، په غټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، خپل خبره هم نه وي، ولیدې کوشد کړي وي، د یو چاته پونم کړي وي. د افغاني ټولنه کې خوشتاشته خو په پښتنه ټولنه کې به بيخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کېږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړ سترګو وکتل شي او د نارینه په سیر ورته پوښتنی وشي، هغه که په انتخاب کې وي، هر برخه کې وي، او زما دې ترڅنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپل ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سی کوي په خپل خوښي وکړي. تر ډیره وګړو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه په پرتله خزینه او ته دومره وخت نه ورکول کېږي، هغه که په هر ډول کې ده تبعیض دي چلند ورسره کېږي. کله چې کوشد ورته کوي، انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي، ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کوي. زما پاند له خور او لور سره باید تبعیض چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغه هم د خپل حقونو چې دی لغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګ ورته وکتل شي.
نرګس وایي چې وړین جونې چې ودیږي بیا چې کله مور هم شي، د خسر کور د ماشوم په سترګ ورته ګوري، حتی دومره واک نه ورکوي چې خپل اولاد ته جامې وټکي، څه خو د ژوند نورې مهمې پریکړې دي.
اته دونه وخت دې تنور کې ویل کېږي چې خپل اولاد اته د کالو یې انتخاب ورته وکړي، نور خلا پرې ده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شي اخلي وایي تله رساته کښېنه موږ خپله پوهېږو ته چې کار یې چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات موږ ډېر لیدلي دي، ګرځو اته خپلو خپلوانې چې موږ دا موضوعات لیدلې ده. کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري، پوښتنه نه کېږي. اوس که چې تا خو ډوډۍ ده هغه کوټې ته راوړ ټول دلته ډوډۍ وخوړه او ته نو یا ډوډۍ دې وخوړه نس دې مور دی وکنه دونه سوال وش کنه کیږي کچې شي ورته پاتې وو هغه به وخوري که پاتې نو نور د هغې د ګیرې څوک سوال هم نه کوي دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي دوی نشي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق شي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي کورنۍ به ډېر خوشحال وي او هېکله کړکېش به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنې خپل ژوند کې به موفق وي
حدیقه چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې پنځونو د ولور اخیستلو بدې پایلې هم وایي
د کله چې موږ تعلیمي مرکزونه بند شول مکتبونه نشته دي او نجونې داسې بل څه هیله نه لري او دوی ته کومه لاره نه ده پرانیستل شوې چې دوی وکولی شي خپل وزرونه خلاص کړي پروازو کې د دې په اساس باندې دوی زیاتره دې ته اوس اړکی کې چې واده وکړي او یو کورنۍ ځانته جوړي کورنیان حتی کولی شي وایم چې زموږ په افغانستان کې تحصیل کړی دی اوس هغه هم دې ته راضي دي چې نجونې باید واده وکړي زر تر زره یګانه دلیل هم دا ده چې اوس داسې دوی ته فرصت نشته دی د درس او تعلیم برابر فرصت نشته د ولورونو په اساس هم ویلی شم چې یو دلیل دا کېدلی شي چې دغه د ودونو سطح یا د ودونو کچه اوس په افغانستان کې لوړه شوې ده او د دې په اساس باندې دوی چې اوس د ودونو ته مخه کړې ده نو ولورونه به خامخا پورته ځي
ځوان هلکان هم د لوړ ولور څخه شکایت کوي وایي چې ولور اخیستل یو انسان خرڅول دي او دا کار نه انسانیت مني او نه هم شریعت
ډېر خراب دود چې شتون لري د ولور پورته اخیستل دي ولور لکه څنګه چې په اسلام کې راغلی ولور حرام دی خو اوس هم په ډیری کورنۍ کې ولور یو دود ګرځېدلی حتی ما خپله لیدلې په خپلو سترګو باندې مې چې تاسې ملایان چې ځان ته ملا وایي او د ټولنې پوه خلک ځان ته وایي په لکهاو روپیو باندې ولور اخلي د خپل لور باندې د ولور اخیستل یو هغه خراب دود دی چې اوس هم په افغاني ټولنه کې په ډیره کچه لیدل کیږي حتی که موږ خپل ټولنه کومه ټولنه کې زه خپل ژوند کوم تاسو کورنۍ ستاسو په ډیره کچه ولور اخلي په ډیره کچه ولور اخلي دا یو ډیر خراب دود دی او د دې دود لمنځوړل هغه کار دی چې نوې ټولنه نوې نسل باید په دې دود باندې کار وکړي او دا دود په ټوله کې لمنځه یوسي نو کله چې خپل لور ورور جک کیدی نو اړکیږي چې بهرنۍ هیوادونو ته مهاجر سي کډوال سي اول ته په کلونو کلونو کار وکړي ترڅو دغه ولور څخه پرې میخودل شوی دی هغه پوره کړي
د ښځو د حقوقو فعال چې د میرمنو د کورنۍ ستونزو پاک لیکتاب هم لیکلی خو نه غواړي چې نوم په خبرونه کې یاد کړو د وړو نجونو د ودولو او لوړ ولور اخیستلو علتونه او زیانونه په یوې مرکې کې له موږ سره شریکه وي
یوازینی علت یې بعد اقتصاد او ډیرو ماشومانو زیږول او خپل څه یو ماشوم ودیږي هغه ته سوچ غټیږي پنځه شپږ تر لاسو پورې خپل ماشومان زیږي هغه خپل ماشومتوب سم نه تیر کړی هغه د مورتوب هغه نه لري بیرته هماغه انګیزه او احساس سبب یا باعث د دې کیږي هغه نجلۍ ماشوم لور بل چاته ورکړي یو رقم ته دغه ماشومانه بېرته ځان هغه کې یو اصطلاح یو متل غوندې ملرو څه وایي په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځواني کې زړېږو دغسې یو کار ده په افغانستان کې د نجونو حق ته نه توجه کورنۍ دغه ته پام نه کوي هماغه خراب دودونه بیا رشد کوي او بیا څو چنده اوج اخلي دا سلسله جریان لري او همدا رقم ته میندې تربیه کیږي
لغه وخت نه چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي د نجونو پر مخ ښوونځي د ښځو پر مخ کار بند شوی دغه موضوع څومره د دې لامل شوی چې یو ځل بیا وړې نجونې ورکول شي او واده شي
دا سل په سله کې هم د طالبان راتګ او د ښځو په اقتصاد باندې بعد اغیزه د دې باعث یا سبب ګرځېدلی چې خلک بیرته نجونو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ شي او له مجبوري پس خلک او خپل اولادونه خرڅوي څو هفتې مخکې ما یو ویډیو کتله سم صفا یو سړی خپل وړه لور راوستلې او جلی په خپل ژبې اقرار کوله ایلې وایي ما مې پلار خرڅوي په 40,000 روپۍ او نجلۍ وه نه کلنه اته کلنه نو تاسو په ګورو کې د یوې ماشومې بچې احساس چې واضح وایي چې ما پلار مې ما خرڅوي اې دې لپاره چې په کور کې وړه نسته خو دا 40,000 روپۍ خو دوی په یو میاشت کې به خلاص کړي یا په دوو میاشتو کې هغې نه وروسته د بل همدسې نوبت راځي تاسو فکر کوئ که مور ماشوم زیږي او هغه تر مخ د سترګو په وړاندې دغه رقم ته خرڅیږي، نو په هغې کورنۍ کې د هغې مور سړی څه توقع ولري، هغې به فکر پجایي، د هغې به کوم څه ته به یې زړه خوشحاله وي، نو نور اولادونو ته څه تمه ولري. خو ټول فامیل یقین دي نو چې همدا اولادونه دي، همدا جنکۍ خرڅوه او خوره یې نو.
بله،
بعد اقتصاد د ښځو د سواد نشتون د دې اصلي لامل همدغه ده.
تر اوسه دې ته کله چې یوه وړکۍ نجلۍ چې د عمر کمی دا ودیږي، د خو سر په کور کې له کومو مشکلاتو سره دا مخ کېدلی شي؟
هلته خو مختلف ستونزې دي. دا وړه ماشومه ده، له دې وړې ماشومې نه سړی هغه تقاضا نشي کولی چې یوې ناوې نه یې او یوې پوره انسان نه یې سړی کولی شي. دا له خپله ماشومه یې هلته نو ټول پې ولګېږه، او د خپله روادي ستونزو سره په هغې عمر کې یو ماشومه له کورنۍ نه لرې اوسېدای نشي. بیا چې لرې اوسېږي، د هغوی نه توجه، د یو مال په سترګه د جنس په سترګه ورته کتل چې ته یې په مونږ خرڅه کړې یا ګوې ته مونږ د ټول کار به په تا یې، ته به د کور باروارداره یې. نو دغه شان ټول د دې باعث کېږي چې د نجلۍ هغه ټوله روحیه وژل کېږي، ماشومتوب یې ورنه اخیستل کېږي، او په زرو رواني تکلیفو باندې اخته کېږي. هغه له دې پوهېږي نه چې واده څه شی ده چې ماشوم پسې وزېږي، هغه نو یو غم نه ورته سل غمونه جوړېږي.
اوس ولورونه پورته شوي، حتی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر 1.5 لک پورې رسیدلي. په دې باندې خبر راته وکړئ چې همدغه په ښځو باندې د حکومت لخوا بندیزونه، دوی له کاره راګرځول، دوی له زده کړو راګرځول، بیا هم همغې پخوانۍ موضوع ته ورګرځو لکه د نجونو په کم سن کې ودول، د ولور بیا اخیسته کېدل، څومره لامل د طالبانو د وروستنۍ کړنې له ښځو سره دي؟
دغه پوښتنه دغه باید دوی یو کس همې چې د دوی له ادرسه وغږېږي، او دوی په خپله څه تعریف ورکوي یا څه دغه ورته لري، یو دفاعیه ورته لري څه نه لري، او دوی په خپله همدغسې دویمه ښځه په 10 لکه کوي، درېیمه په 10 کوي، تر څلوېښتو یې دوی رسوي. او هغه که خلک چې ځوانان دي، مجبوریت لري، د هغوی لپاره هر څه سختېږي، کار نشته، کار نه ورکوي، پردوی ملکونو ته مزدوریو لپاره ځي، هلته 10 کاله 10 کاله کار وکړه چې دغه پور پوره کړي، هغه د ښځې ولوار پوره کړي. موږ تاسو که اسلام ته ګورو او د اسلام اوایلو ته ګورو او اوس ته ګورو، هغه وخت کې نکاح اسانه وه. نو نکاح سړی ځکه چې نکاح د موږ تاسو د دین یو رکن ده، نو باید په دې کې سهولت رامنځته شي، په دې کې هغه اصلي شیان چې اصلي شرایط چې د یو نکاح لپاره ایښودل شوي دي هغه په نظر کې ونیول شي. وایي تر ټولو ښه واده هغه ده چې په هغې کې مصرف کم وسي، په هغې کې څوک قرضداره نه شي، په دې کې د نجلۍ ځوان تباه نه شي. نو دوی هغه ته توجه نه کوي، دوی په خپله ښځو ته کاش ورکړی، درېیمه ښځه وکړه، څلورمه ښځه وکړه. نو تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې او د ښځو په وړاندې یو لویه فاجعه روانه شوې ده. له وخت نه د هغه ورځ نه چې نوی نظام په افغانستان باندې حاکمه شوی، د ښځو لپاره اصلا نه ځوان شته، نه د ښځو د حق لپاره کوم غږ اوچتول نشته. حتی هغه کورنۍ چې یو څه نه څه توجه به یې ورته کوله، هغوی باندې مست څه نشته، او ډېر خلک مجبوره شوي دي. وایي دا پېغله لور کلمانه څوک تښتي، کده څوک ویسي، خو نه درسته، نه کار کوی سي، نه ټول په اقتصاد باندې بد اغېز. سبب د دې د چې خلک خپل لوران خرڅوي او دا دود ګرځېدلای، او د هر چا په لور باندې سړی ډېرې پیسې واخلي، هغه ته لا دوی هوا ورکوي چې د پلانکي لورې په 10 لکه ورکړي، هغه بل کس به ورسره غږېږي چې د ما لور څه ترې کمه نه ده، هغه 15 لکه روپۍ باندې ورکوي. په ټوله ټولنه کې، په سیمه کې دا لویه فاجعه ده، او دا د دې مخنیوی باید وسي.
په بیلابیلو نهادونو کې عامه پوهاوی کلیوالو ته ورکوه، اوس هغه نشته. د عامه پوهاوی نشتون چې د ښځو د حقونو مدافع نهادونه دا کار کوه، دې څومره منفي اثر کړی؟
په جمهوریت کې هغه رقم ته خدمت، هغه رقم ته دفاع، هغه رقم ته واقعي خدمت چې باید ښځو ته یا نجونو ته سوی وای نه کېدله. بیا هم نسبي دغه وضعیت نه وضعیت ښه و، یوه ښځه به خپل غږ پورته کولی سوای. ما پوهاوی په برخو کې، په رسنیو کې، په مطبوعاتو کې، د حکومت لخوا هم ځینې برنامې نیول کېدلې، څه مستقیم مثبت اغېزه یې په ټولنه کې، په کلیو کې، په خلکو باندې درلودل. حتی په کلیو کې خلک دې ته اړ شوي ول چې خپل لوڼې په بایسکل کې مکتب ته بوځي، مکتب کې واچوي، ځکه چې دوی پوهېدله چې دا د موږ ضرورت ده چې باید ډاکټره ولرو، انجینیره ولرو، معلمه ولرو. نو ورو ورو ټول خلک ورته خوشبین نسوي. خو دغه د نظام بدلون او په دغه وضعیت کې
واقعا چې دا یو لوی ستونزه ده او دا چې د ښځو پالنې ته اوس بیخي اجازه نشته، د ښځو ته بیخي اجازه د خبرو نشته، د خبرو کولو د زده کړو د کار کولو اجازه نشته، نو دوی به چیرته خپل غږ وباسي؟
د تاسو په نظر په داسې یو وضعیت کې به هغو نجونو ته چې په کم عمر ودیږي دوی ته به څه ویل ولرو، کورنیو ته به یې څه ولرو او حاکم نظام ته به څه ولرو سره له دې چې د خلکو غږ نه اوري؟
حاکم نظام خو غږ نه اوري، حاکم نظام خو به آخر به همداسې چې دا خلک ورته ټول یو لاس یو په بل مخې واړی، نو دا ولس خو هم زړه لري، دا ولس خو هم مسلمانان دي، آزاد لري، دا ولس خو هم غوښتنې لري، دا د ولس خو هم همغه خاوره ده، همدغه ولس دوی ته ځای ورکولو په خپلو کورونو کې، همدغه ولس و چې دوی بریا ته ورسولو، نو دوی مکلف دي چې د ولس غږ واوري، دوی مکلف دي چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي، په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. دومره که موږ دغه د افغانستان وضعیت د بل اسلامي ملک سره چې هغه که سعودي که مصر که ترکیه که ټول عربي ممالک چې موږ ورسره پرتله کوو چې اسلام له هغې نه نشأت اخیستی، له هغې نه رامنځته سوی، نو هلته دغه وضعیت نشته. هر انسان د خپل د حق غوښتلو لپاره د غږ ایستلو اجازه لري، منابع شته، د زده کړو حق لري، د کار حق لري. اوس یوه ښځه به کونډه وي، یوه ښځه به هیڅ میړه نه لري، دوی به څنګه کوي؟
که دې ته راسو چې افغان مېرمنې ګیله لري چې ورځ تر بلې نړیواله ټولنه هم دوی له پامه غورځوي او په کور دننه خو حاکم نظام معلوم دی چې د مېرمنو غږ نه اوري، په دغسې یو وضعیت کې به دوی ته څه ډاډ ولري؟
پوهېږم چې دغه وضعیت چې په موږ باندې راوسته همدغه نړیوالو راوست، دوی پوهېده، دوی به ورسره همدغه طالبانو ته لابیګاري کوله. دوی نه پوهېدل چې د طالبانو په پالیسۍ او په فکر کې یو درجه بدلون نه ده راغلی. نمسکسم په دو لاسو باندې، په دو لاسو باندې د افغانستان نظام او د افغانستان د ښځو حقونه یې ورته تسلیم کړه. خو خبره دلته ده چې که د موږ خلک په خپله خپل وطن جوړ نه کړي او په دې تمه واوسو چې همیشه به تل به خارجیان راځي، خپل عسکر به د موږ لپاره قربانوي او د موږ د ښځو لپاره به حق اخلي، دا کاملا بې ځایه خبره ده او دا یو هوایي تمه ده. دا داسې یو معنا لري که یو څوک په خپل کور کې ډوډۍ لري خو خپله ډوډۍ نه خوري، وایي ماته د همسایه کور ډوډۍ راکړي. نو موږ او تاسو د موږ د ټولنې ښځې د موږ په څنګ کې باید د موږ نه ګناري نه په هر کور کې کناري نه. تاسو ولیدلو چې د نجونو د خپل حقونو لپاره غږ پورته کړو، سړکونو ته ووتل، په پکتیا کې، په کابل کې، په ټولو ولایتونو کې د دوی سره د کور نه یو نارینه ووتل او غږ یې پورته کړ. د مونږ او تاسو له څنګه چې د مونږ خپل خلکونه درېږي، افغانانونه درېږي، نارینه مونه درېږي، نو تر څو به د مونږ دا تمه کوو چې دنیا د مونږ ته جوړه کړي. دنیا راغی وایي مونږ شل کاله دا راغللو، پیسې مو درکړو، امکانات مو درته برابر کړو، خپل عسکر مو درته قرباني کړو، تاسو څه وکړو؟ مونږ د دې لپاره سال ته یو څو بلند منزله جوړ کړو او پیسې سره له افغانستانه ویستلې. دغه کال ته د خلکو په فکرونو باندې، په ذهنونو باندې، په مکاتبو باندې، په واقعي مکاتبو باندې مصرف کړی وای، هېڅکله به نن مونږ دغه وضعیت سره نه مخ کېدلو او هېڅ وخت به دغه وضعیت نه رامنځته کېده. دغومره فکري توپیر دغه تر څو چې مونږ دغه فکري یووالی ایجاد نه کړو، په داسې یو څه باندې توافق افغانان ونه کړي چې ټول همغه ټول منلی واوسېږي، ټول ومنیسي، همدغه د مونږ غوښتنې دي. مونږ او تاسو پرې توافق ونه کړو، نو کوم خارجی راځي مونږ کینئ؟ خو بیا به خارجی ماته یو څه وایي، هغوی ته به بل څه وایي. ناهیلی نه یم که زه ښځو ته یا خپلو افغانو خویندو ته اوس دغه تمه ورکوم چې مونږ ته کینو یا مونږ خارجیان راشي مونږ ته یو څه جوړ کړي. دغه د ما له نظره یو ښه کار نه ده، یو بې ځایه تمه ده. مونږ یې باید په خپله جوړ کړو، که جوړوم په خپله جوړوو، یا د چا خبره که وران کړې مم ده، مونږ خپله وران کړې ده. فکري توپیر موجود ده چې یو بل سره نه مني. تر څو چې دوی په خپل منځ کې افغانان سره کینلي، توافق ونه کړي، یو ښه قانون او یو داسې مشترکات رامنځته نه کړي چې په هغه کې ټول سره خوشحاله وي او ټول سره موافق وي، ټول انساني حقوق ته په اسلامي چوکاټ کې درناوی پکې نه وي، هېڅکله هم موږ یو هدف ته او یو ټول منلي حکومت ته نه رسېږو.
بله، ډېره زیاته مننه بیا هم، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
مننه، کور مو ودان.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هي چاري. اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د میرمنو د کار په حق باندې خبرې کوو. افغان میرمنې یو ځل بیا په حاکم نظام او نړیوال ټولنې غږ کوي چې د دوی د کار پر حق دل دې زیات سترګې نه پټوي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه ده د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی. میلمنه په پایل کې د افغان میرمنو په ستونزو خبرې کوي.
د دې درې کلونه پوره شول کنه چې لا ښځې د کار د زده کړو د هر څه نه منلي. خو دا چې اوس موږ موضوع په کار پورې اړوند ده، دا خو ښکاره ده چې په دې درې کلونو کې دا چې ښځې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محروم دي، چې که څه هم دا هیڅ ډول شرعي، کلتوري او ولسي دلیل نه لري، خو موږ ګورو چې دا په ښکاره ښځو سره ظلم او زیاتی دی او دوی په دې وختونو کې د ډېرو ستونزو سره مخ وي. دا چې دوی د روحي ډول نه ډېر زیات وځپل شوي. ټولو افغان میرمنو دغه اوس په ډېرو سختو حالاتو کې دوی ژوند کوي. لومړی خو د دوی کار زده کړې او د کار او زده کړو څخه محروم دي. بیا د دوی باندې چې دا نو طبیعي ده چې روحي فشارونه هم په زیات دي. نو ګڼ خلک نن ورځ په افغانستان کې دې ته حیران دي چې څنګه به دوی دا دوه وخته درې وخته ډوډۍ پیدا کوي. او بل دا چې د څو کلونو جنگونو چې تر ټولو نه زیاتې ښځې زیانمنې کړې دي. که څه هم چې په جګړو کې نارینه او ته ډېر زیات ځاني تلفات اوښتي دي، خو ناوړه اغېزې تر ټولو نه په ښځو ډېرې وي، ځکه چې دا نارینه یا د دوی خاوندان وو، یا د دوی ورونه وو، یا هم د دوی پلرونه وو چې د ژوند نفقه به یې برابروله. خو ډېری داسې ښځې شته، داسې کورنۍ شته چې په کورونو کې نارینه نه لري. په هغو کورونو کې ځینې داسې خلک هم شته چې لس پنځلس یتیمان ماشومان ښځې او همداسې واړه ورته د غاړې دي، چې د هغوی خوراک پوښاک ټول مسؤلیتونه د ښځو په غاړه لویدلي دي. او په اوسنیو شرایطو کې چې اصلا دوی ته د کار زمینه نشته، ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي، نو پر ژوند یې بیخي زیات سخت دی په افغانستان کې.
په دغسې یو وضعیت کې ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، دا څومره د دوی په اساسي بشري او انساني حق باندې سرغړونه ده.
موږ ګورو چې په دې کې هیڅ ډول شرعي ستونزه د دوی نه وه. که څه هم موږ په جمهوریت وختونو کې قتل که طالبان وایي چې کله وایي کلتوري حساسیت دی، کله وایي شرعي ستونزې دي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي. نو ګورو چې دا دلیلونه د دوی دي، دا دلایل د دوی ټول غیر منطقي دي. په اوسنیو وختو کې په دې ډول سختو شرایطو، اقتصادي شرایطو چې ډېر سخت دي، ښځې چې دي په روحي ډول ډېرې زیاتې وځپل شوي. د ټولو افغانانو ژوند دغه اوس هم په ډېرو سختو حالاتو کې دی. نو دا چې دوی د ټولو حقونو څخه محروم دي، د دوی روحي فشارونه یې ډېر زیات غشوي دي، چې ډېری داسې موږ ګورو، د موږ تاسو اوس رسنیو کې ګورو چې ډېری حتی خودکشیو ته مجبوره شوي دي، ځکه کله چې یوې ښځې ته د دوی حق ورنکړل شي، د زده کړو حق ورنکړل شي، د کار حق ورنکړل شي، نو د کورنۍ ستونزې شي، نور ستونزې شي، طبیعي ده چې د روحي فشار ډېر سخت حالت ته رسیږي. نو همداسې د دوی په ژوند چارې چې دي ډېرې سختې شوي دي، او دا ډېر سخت حالت نه اوس تیریږي افغان میرمنې.
بله، تاسو خپله یو میرمن یاست، د افغان میرمنو پاک لره ته وایي، دوی په څومره سختۍ باندې لومړنۍ زده کړې کوي، بیا لوړې زده کړې کوي، بیا کار ته ځان برابروي، څومره مشکلات ګوري؟
او بالکل، دا چې له پیړیو راهیسې افغان میرمنې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. له پیړیو راهیسې د دوی نه هر ډول انساني حقوق اخیستل شوي دي، کله د واکمنو ډلو لخوا، کله د حکومتونو لخوا، کله د کورنیو لخوا. په دوی همیشه ظلم او زیاتی شوی دی، چې حتی د پیدایښت نه د کورنۍ اصلي وارث هلک ګڼل کېږي. او د لور چې ده، هغه دی که موږ وګورو په تیرو کلونو کې هم د موږ په کلتور، د موږ په عناناتو کې لور چې ده د پردي کور امانت وه، او زوی د کورنۍ اصلي وارث ګڼل کېده، چې نجونو ته حتی د پلار په شتمنۍ کې حق نه ورکول کېده. نو د دوی ټولو سره سره بیا هم چې ده د اوس وختو کې، که څه هم دوی په ډېر په مسلسل ډول پر لپسې ډول دوی په د څو کلونو کې ځپل شوي دي، نو اوس هم دوی د اوسنیو واکمنو ډلو لخوا نورې هم له محدودیتونو سره مخ شوي دي، نورې هم ځورول کېږي ورځ په ورځ. همداسې اوس هم د دوی په ژوند د دوی حقونه، هغه لږ حقونه چې درلودل، که څه هم مخکې هم دوی ته پوره حقوق نه ورکړل شوي، خو بیا هم اوس حتی د کار او زده کړو نه منع شوي دي، چې دا ډېره خوشنونکې ده.
بله، څومره په یوې ښځې باندې سخته تمامېږي چې په دومره مشکلاتو باندې درس وایي، تعلیم وکړي، وظیفه پیدا کړي، او بیا په جبر سره په کور کې نیول سي، دا څومره له رواني اړخه بد تاثیر کوي چې د دې یو
قانونی حق ور ناخستل کیږي.
بالکل، لکه څنګه چې موږ ګورو چې افغانستان تیر شلو کلونو کې د دې مسلې سره الله سبحانه چې څنګه مور په اولاد لمر کا وشغوري، څنګه ښځو ته د دوی خصوصي جنسیتي مسایل ور حل کړي. خو اوس مهال یوازنی هیواد افغانستان دی چې ټوله نړۍ کې نجونې پکې له تنیم څخه منې دي، چې همدې موضوع پرو حوروان ډېر بد اغېز کړی دی. د تیرو کلونو کې د درېو کلونو کې لا هم د افغان جنو برخلیک چې دی لا هماغه ستیاره او نامعلوم دی. دا چې افغان جنې له خپلو ټولو انساني بنیادي او انساني حقونو محرومې دي، نو که چېرې موږ وګورو نو اوس مهال افغان مېرمن د ډېر سخت حالت څخه تیریږي، چې له رواني لحاظ څخه ځپل شوي، حاشیته شوي، د کار زده کړو ژوند د هر څه څخه محرومې دي. او همدې حالت یې په ژوند په چارو او روان هم ډېر بد تاثیر کړی دی، چې افغان نجونې ورځ په ورځ ناهیلې کېږي او رواني حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي.
بله، کله چې په یو کور کې یوه مېرمن د کور په عامه خبره هغه ډوډۍ ګټونکې وه، اوس هغه په کور کې نیول سوې ده، څومره کورني تاوتریخوالی رامنځته کېږي دغلته؟
کورني تاوتریخوالی هم لکه څنګه چې موږ ګورو افغان مېرمنې پیړیو پیړیو راهیسې له ستونزو او کړهونو سره لاس او ګرېوان دي او تر نن پورې ژوند بېلابېلو ستونزو پیکه کړی دی، لکه بد فرهنګ، د خلکو ټولنې او کورنۍ له خوا دوی ته په کم نظر کتل او داسې نور ډېر زیات عوامل شتون لري. نور عوامل هم دي لکه سیاست، واک، فرهنګي چلندونه، اقتصادي شرایط، ښوونیز فقر، د خلکو ناپوهي، د کورنیو ناسم شرایط او بېسوادۍ سره تړاو دا ټول لري. لکه زموږ ټولنه کې ښځو ته همیشه د یو شي په نظر کتل شوي دي. خلک په دې اندي چې ښځه باید تل د نظر لاندې وساتل شي، چې تر ډېره دا غلط دودونه هم زموږ د ټولنې د فرهنګ د ستونزو له امله دي. ښځو ته د یو شي په نظر کتل، ناامني، بېوزلي، فقر په بدو کې ورکول او همداسې نور ډېر عوامل دي. بېسوادي دا ټول هغه عوامل دي چې د مېرمنو ژوند له زیاتو ننګونو سره مخ کړی دی. او د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی هم د دې سبب شوی دی چې مختلف بد دودونه کړنې او زموږ ټولنه کې عملي شي.
بله، راځو دې ته چې په دغسې یو وضعیت کې یو مېرمن خپله د ځان لپاره څه کولی شي، چې د اقل هغه کوم څوک چې کور کې دې ته تمه لري چې دا باید ډوډۍ ورته پیدا کړي، کار ورته وکړي، دا خپله څه کولی شي په داسې یو حالت کې؟
تر ډېره دا مسله چې دا تر ډېره تنه ښځه پورې هم نه ده مربوط، دا زموږ ټوله ټولنه پورې مربوط کېږي، تر څو چې په ټولنه کې د پوهې او شعور کچه لوړه نه شي او همدارنګه په هغو لارو چارو وسایلو مخه ونه نیول شي چې په پښتنو کې د بدو دودونو یا د ښځو ته په کم نظر کتل یا د تعلیم څخه د دوی مخنیوی دا شان، چې تر څو چې د تعلیم کچه زموږ په ټولنه کې ټیټه وي، نو همداسې به تل همیشه ښځې اول ټول پښتانه یا ټول افغانان بیا خصوصا ښځې په تورو تیارو کې ساتل کېږي. نو د ښځو نه هم باید خپلې هیلې د لاسه ورنکړي، باید خپلو هیلو د رښتیا کېدلو دپاره هڅه وکړي، کوشش وکړي. په اوسنیو شرایطو کې هم که څه هم دوی ته ډېره سخته ده، خصوصا هغه نجونې چې د زده کړو څخه منې شوي دي، نو دوی ته د دوی نه ماده هیله ده چې آنلاین ځینې کورسونه مکتوبونه جوړ شوي دي، دا چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي. نو دوی کولی شي چې خپل کور نه پیل وکړي، مثلا د خپل کورنۍ نه هم کولی شي چې دوی لاسي کارونه شروع کړي. تر ډېره زه ورته په تماس کې یم. ما یو څه وخت مخکې یو آنلاین بزنس شروع کړی و، بیا هغه نجونې چې ډېرې اقتصادي ستونزې درلودې دوی به ماته افغاني جامې جوړولې، ماته به یې لیږلې دلته او ما به آنلاین موږ خرڅولې. نو دوی د دوی سره کېدای شوی چې د ډېرو کورنیو سره مرسته کړې وای. ځینې هغه نجونې چې اوس په کور کې ناستې دي، مثلا کولی شي د لاسي صنایعو نه، د خیاطۍ نه، د ډېر نور داسې کمالونه دی لري، کولی شي چې په ټولنه کې مثبت واقع شي. او نجونې همدارنګه کوم نجونې چې د درس نه منې شوي دي، هغوی که د خپل ناهیلي نه شي، یعنی په کور کې د ژړا، د خفګان، د دې نه هېڅ هم نه جوړېږي، هغوی باید خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. هغه که موږ وګورو اوس ډېری کورسونه دي آنلاین، ډېری ښوونځي آنلاین دي، کولی شي هغو کې اشتراک وکړي او تر څو چې هم مصروفې وساتل شي او ژوند کې یوه لاسته راوړنه وي، نو دا به د دوی دپاره ډېره ښه وي.
بله، یا خو داسې کورنۍ دي چې هلته هېڅ نارینه نهسته، یوازې ښځه مسؤلیت لري. په ځینو کورنیو کې بیا نارینه هم سته خو مېرمنې د غوم په کور کې نول سوي دي. اوس د دغسې کورنیو نارینه وو ته څه کول پکار دي؟ له خپلو مېرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې دوی یو کار ځان ته پیدا کړي، هم به بوختي وي او هم به له ډپریشن او نورو ستونزو نه دوی بېغمه وي، څه رقم مرسته کولی شي؟
بالکل، نارینه ملاتړ چې دی هغه تر ټولو مهم دی، او هغه تر ټولو مهمه هغه چې د نارینه ملاتړ دی. نو نارینه کولی شي د خپلو ښځو ملاتړ وکړي، د هغوی لاسنیوی وکړي په کوم شانو کې چې هغوی ستونزې لري، په کوم شانو کې چې هغوی مرستې ته اړتیا لري ورسره مرسته وکړو. مثلا که اوس چیر موږ فکر وکړو چې بزنس ته فکر وکړو، د لاسي کارونه لاسي صنایع چې دوی خرڅوي دي، دوی ته د شیانو آماده کول، د موادو راوړل او بیرته وړل تر بازار پورې یا خرڅول، په دې ټولو شیانو کې مرسته وکړو. تر ټولو مهمه اجازه ورکول دي. موږ ډیری پښتانه یا ډیری افغانان چې دي، هغوی ښځو ته دا اجازه هم نه ورکوي چې هغوی د کور نه حتی یو آنلاین بزنس ولري، یا د کور نه د لاسي صنایعو بزنس ولري، دا اجازه هم نه ورکوي، یا د کور نه د وتلو اجازه نه ورکوي. نو په داسې شرایطو کې پکار ده چې نارینه تر ټولو نه زیات هغه د کور د دوی نارینه چې دی هغه د دوی لاسنیوی وکړي. همدارنګه زموږ ټولنه چې ده هغه د ډېر وخت نه د ستونزو سره لاس او ګرېوان وي. نو ښکاره ده چې د یو ملت هوساینه د وګړو له تعلیم سره مستقیمه اړه لري. ښځینه طبقه چې د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي، نن ورځ په ټولنه کې نقش صفر دی. یعنی موږ میلیونونه کاري ځواک لرو چې د کار اراده لري، وړتیا لري او کولی شي په یو نه یو شکل خلکو ته خدمت وکړي. ولې د یوې ډلې د فکر او سیاست له وجې دا چې اوس په کور ناستې دي او همدارکه دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، نو دا د دوی دپاره واقعا سخته ده. نو په داسې حالاتو کې د کور نارینهو ته پکار ده چې د دوی لاسنیوی وکړي او ملاتړ یې وکړي.
که دغو میرمنو سره مرسته ونیسي، لاسنیوی ونیسي، حالات څومره نور هم خرابېدلی سي؟ د دوو میرمنو وضعیت څه حد ته رسېدلی سي؟
نو لکه څنګه چې موږ ګورو، یو خو د دوی د یو طرف نه د دوی رواني حالت، د دوی هغه حالت زیات خرابېږي، د بلې خوا نه کورنۍ ستونزې هم ډېرې دي، کورنۍ اقتصادي ستونزې. که چېرې دوی په یو کار مصروف شي، تر دې نه چې بېکاره کور کې ناستې وي، هغه حتمي ده چې خپګان منځته راځي، هغې کې دوی به فکرونه کوي. کور کې بېکاري هر ډول فکرونه او خپګانونه منځته راوړي. نو که چېرې دوی مصروفه وي، حداقل هغه خپګان که خوب نه وي، تر یو څه به د دوی ګټه وي، تر یو څه به د دوی مصروفیت وي. نو دا به د دوی دپاره ډېره ښه وي چې داسې زمینه ورته برابره شي.
حاکم نظام ته به تاسو څه ویل ولرئ؟ که څه هم اکثره خلک شکایت کوي چې دوی غږ نه اوري، تاسو څه ورته وایئ چې له دې زیات د افغان میرمنو په حق باندې د کار په حق سترګې پټې نه کړي؟
د اوسنۍ ډلې له واکمنو څخه هم زما دا هیله ده چې باید نور په افغان نجونو، په افغان ښځو دومره ظلم او زیاتۍ ونه کړي. که څه هم کار او زده کړې د دوی شرعي حق دی، که چیرې شرایط برابر نه وي، باید دوی ته شرایط جوړ کړي. که چیرې شرعي ستونزې وي، هغه دې ورته حل کړي. نو د دوی حق دې نه ترې اخلي، او باید د افغان خویندو، د افغان لوڼو حقونه تر پښو لاندې نه کړي، او دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، چې دا تر هر څه بل مهم دي.
بله، که داسې ونه شي، د طالبانو اوسني نظام ته به زیان څه وي؟ د کار چې د میرمنو په ټولو حقونو په تېره بیا د کار په حق چې باید کار وکړي، باید یو څه پیدا کړي، په دې دوی سترګې پټوي. دغه همداسې دوام وکړي، خپله طالبانو ته څومره زیان رسوي؟
طالبان ته خو د اوس نه هم زیان رسېدلی دی. لکه څنګه چې موږ ګورو، ورځ تر بلې د خلکو نفرت د طالبانو نه ډېرېږي. هغه خلک چې موږ یې ګورو، په ښکاره یې ګورو چې مخکې طرفدار و، خو اوس په همدغو کارو چې د دوی کارونه ګوري، د که څه هم د نجونو په کار او زده کړو کې هېڅ ستونزه نه وه، نو هغوی ټول د طالبانو مخالف شوي. زه د طالبانو ځینې مشران پېژنم چې د هغوی لوڼې اوس هم په قطر او نورو هېوادونو کې لوړې زده کړې کوي. ولې یوه افغانه، یوه مظلومه خور د زده کړو اجازه ونه لري؟ ولې په یوه افغانه خور په د سړک په سر سوال اجازه لري، د کار اجازه نه لري؟ نو همدغه هغه مسایل دي چې د دوی هغه ډېر ورته طرفدار و، هغه خلک یې اوس مخالف دي. باید چې نور افغان ولس، افغان وروڼه هم نور باید له نورو نارو کار واخلي، باید په دوی فشار راوړل شي چې تر څو مجبوره شي چې افغان نجونو ته د دوی حقوق ورکړي. افغان نجونې هم لکه د نورو نړۍ د نجونو غوندې او د نورو انسانانو غوندې زړه لري، احساسات لري، درد لري، ستونزې لري، او دا په ټوله نړۍ د افغان نجونو یا افغان ښځو حق دی چې درد احساس کړی شي او د دوی په وړاندې د روان ظلم مخه ونیول شي.
څه ډاډ به ولرو افغان ښځو ته، افغان نجونو ته چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري او دوی په کور ناستې دي، هېڅ نسي کولی، دوی ته به څه ډاډ ولري؟
تیارې پسې رڼا وینو، په خپګان، په تشویش، په ځان وژنې، په ځان ته زیان رسولو، په دې هېڅ هم نه کېږي. نو یوه ورځ به وي چې دا هر څه به ختم وي، دوی ته به د کار زمینه به برابروي، د زده کړو زمینه به وي. دا چې دا اوس یې هم حوصله وکړه، نو ریښه ده چې ځان مصروف وساتي. دا تیاری به ټول عمر نه وي، یو وخت کې به د دوی په ژوند کې هم لکه هر بیګانه چې وروسته د هرې شپې نه وروسته رڼا وي یا سبا وي، همداسې به د دوی په ژوند کې هم رڼایي راشي. نو ضرور نه ده چې دوی تشویش وکړي، په تشویش هیڅ هم نه حل کېږي، په خفګان هیڅ هم نه حل کېږي. نو د موږ هم همدا هیله ده چې د ستونزو ټولې حل شي.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې، سلامت اوسئ.
هیله کوم، هیله کوم خوشحاله اوسئ، تاسو هم بریالي اوسئ همیشه.
درنو دوستانو، دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میرمنو د کار په حق باندې خبري وشوي. او لمونږ سره میلمنه و د خزو د حقوقو فعال نسرین حمیدی، تربیه پرزه کې چې یاست علامه مال او ملګری.
Mara gora sam 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 mara gora sam 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 va bavlam pu ham va bavlam pu ham mara gora sam sam یت بت کا فرزویا
ڈزاو بم 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 مرا گور سم 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 مرا گور سم 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 بابوڑم پغم غم 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 بابوڑم پغم غم غم مرا گور سم 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 سم